السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونې ته شرغ لاست زموږ لالي بشریم د دې خبرونې تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي اوریدونکو د خبرونه تال او ټال اونیزي خبرونې ته ځانګړې سوی د خو تر هغه مخکې د افغانستان او نړیوال خبرونه د طالب چارواکو په وینا د چهارشنبې په سهار په کابل کې یو مسافر وړونکي بس د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شول. دا پیښه د اګست په 28 سهار وخت کې د کابل په ارغندي سیمه کې رامنځته سوې ده. بس د افغانستان له جنوبه د کابل پر خوا روان و او د هلمند او کندهار مسافر پکښې سپاره وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویند عبدالمتین قانی رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د بې احتیاطۍ په نتیجه کې رامنځته سوې ده او په پیښه کې 28 کسان ټپیان دي. دا پیښه یو څو ورځې وروسته له هغه ده چې په هرات ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې یو بس اور واخیست او 9 کسان پکښې ووژل شول. د افغانستان د مرکزی آسیا د ګاونډي هیوادونو استازو په یوه غونډه کې د افغانستان د امنیتي، سیاسي او بشري ننګونو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان ځانګړو استازو د سه‌شنبې په ورځ په تاشکند کې سره ولیدل. د معلوماتو له مخې په استانه کې ترسره سوې د مرکزی آسیا هیوادونو د مشرانو تر شپږمې مشورتي غونډې وروسته د ګډو ګټو پر مسئلو د خبرو لپاره د یو خپلواک سیمه ییز پلاتفارم پر جوړېدو ټینګار وسو. دوی د افغانستان لخوا رامنځته کېدونکو امنیتي ننګونو، د پولي شاوخوا تهدیدونو او په دې هیواد کې د وروستیو پرمختګونو له امله رامنځته سوي بشري بحران ته د ګډ ځواب ویلو پر اړتیا ټینګار وکړ. په داسې حال کې چې یوه مرکزی آسیا هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، دوی د سرحدونو پر مدیریت، د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې، سوداګرۍ او د بشري ملاتړ په برخو کې د طالبانو له حکومت سره تماسونو ته دوام ورکړی دی. د برتانیا ټلګراف ورځپاڼې د طالب چارواکو له قوله راپور ورکړی چې وایي دوی به له هر چا سره کار وکړي چې افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي. دغې ورځپاڼې د یوه طالب چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی خپور سوی ویلي چې وایي د که برتانیا هر څوک افغانستان ته ولیږي طالبان به یې ومني. دغه کس ویلي چې د دې کار په بدل کې له برتانیې پیسې نه غواړي، خو افغانستان ته د ستنېدونکو لپاره به د مرستې هرکلی وکړي. دا وروسته له هغه چې د انګلستان د ریفارم یو کې په نوم باندې یوه سیاسي ګوند شي اړخې مشر نایجل فراج د سه شنبې په ورځ د انتخاباتو ګټلو په صورت کې د سلګونو زره پناه غوښتونکو د ایستلو پلانونه اعلان کړل. په راپور کې راغلی چې نایجل فراج د خپل اعلان پر مهال دا هم وویل چې افغانستان غوندې هیوادونو ته به د کډوالو د بیرته منلو لپاره 2 میلیارده پونډ مرسته چمتو کړي او پر هغو هیوادونو به بندیز ولګوي چې په دې برخه کې همکاري نه کوي. او د اسرائیل پاوز د چهارشنبې په ورځ وویل چې د یمن لخوا یو توغول سوی توغندی یې کشف کړی او شنډ کړی دی. حوثي وسلوالو چې د ایران له ملاتړه برخمن دي د غزې د جګړې له پیله وخت ناوخت د اسرائیل پر لور توغندي ویشتلی دي. حوثیان وایي دا ډول بریدونه د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف کوي. اسرائیل هم د دغو بریدونو په ځواب کې په یمن کې د حوثیانو سنګرونه ویشتلی دي. د حوثي سرچینو په باور د تېرې یکشنبې په ورځ پر سنعا د اسرائیل په برید کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شول او څه باندې 80 نور تپیانسول.
تال او تال
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
د تال او تال ډیره قدر مناوریدونکو السلام علیکم، غرمه مو په خیر. هیله مندم تاسو ټول راته جوړ رو خوشاله اوسئ. یو ځل بیا تاسو ته راغلاست وایم ازادي راډیو ته او د تال او تال خبرونې ته. هیله مندم چې د نننۍ خبرونې تر پایه هم ما سره ملتیا ولرئ. اوریدونکي اوسئ، نن هم یو دروند او قدرمند میلمه له ما سره په خبرونې کې دی چې زه به تاسو ته معرفي کوم. ښاغلی محب الله زغم د افغانستان له تکړه شاعرانو او لیکوالانو څخه دی. په خبرونې کې به له دوی سره د لیکوالۍ په اړه خبرې وکړو، همداسې د دوی شعرونو په اړه به خبرې وکړو، دا چې څنګه یې لیکوالۍ ته رامخه کړې ده، په دې به هم پوسو، او د خوښې سندرې او سندرغاړي څوک دي دا به هم واورو. راغلاست وایم او یوه نړۍ مننه چې په نننۍ خبرونې کې موږ سره ملتیا لري او زموږ بلنه مو ومنله. ډیره مننه. په لومړي سر کې راته وایستئ چې مسافر شپې ورځې مو څنګه تیریږي؟ انشاءالله هر څه ښه دی، سم دی.
صحیح و بولن دې شکایت بخنی کوم مسافرې خپل ستونزې لري دا سی او حالت دی لکه سړی چې په برزخ کې وي نه د دې خو نه د هغې خو
د مسافری دغه حالت د تاسو په ژوند په ټولنیز ژوند مو چې کار مو دی هغه مسلک مو دی لیکوالي په برخه م څومره اغیز کړی دی؟
په ټولنیز ژوند باندې خو ډیر اثر کوي په دې چې موږ تاسې د هغه خبره ګرمجازه خلک یو اجتماعي اړیکې مو زیات دي بیخي نابلده کسر چې مخامخ کېږو خبرې اترې او مجلس ورسره کوو او نو په وطن کې ملګري انډیوالان وي وخت نا وخت مجلسونه والده وي دلته نو نه هغه ملګري شته او نه د بهرنیانو سره سړی هغسې مجلس کولی شي دوی لږ ساړه دي په اجتماعي روابطو کې نو دا تاوان په سړی باندې اثر کوي سړی لږ ځوروي او کارونه هم داسې دي چې زموږ د وطن اکثره وړتیاوې زده کړې مسلکونه دلته په اسانه نه منل کېږي او ډېر زیار غواړي ډېر کوښښ غواړي چې سړی ځان ورته عیار کړي او هر څه بیا له صفره بېرته پیل کړي نو دا هر څه یو څه ځورونکي دي خو بیا چې سړی د وطن حالاتو ته ګوري او هلته د خلکو ستونزې ته چې ګوري او د چارواکو چلند ته چې ګوري بیا په همدې عالم شکر باسي.
زغم صاحب څومره وخت کېږي ستاسو له هېواده بهر یاست او په بهر ملکو کې ژوند کوئ؟
تقریبا سبون درې نیم کال کېږي چې له وطن راوتلی
یم. په دې درې نیم کالو کې آیا تاسو لیکنه کړې ده؟ لیکنه مې مطلب دی یو کتاب لیکل لږه سی وړې وړې لیکنه هم ټول تاسو او موږ هر څوک کوي سی کوي د کتاب لیکل یا هم د سی او داستان یا کیسې یا کوم ناول مو لیکلای دی په همدې موده کې؟
یو ناول مې چې ډېر کلونه پخوا مې په افغانستان کې پیل کړی و او دغسې نیمګړی پاتې و هغه مې دلته بشپړ کړ چې راغلم په دې لومړیو میاشتو کې او څو لنډې کیسې مې لیکلې دي. یو بل ناول مې نوی پیل کړی دی چې یو څه مې لیکلی دی. نور نو داسې کوم مستقل اثر چې دلته مې پیل کړی او پای ته رسولی وي داسې څه نشته.
غواړی داسې کوم ناول ولیکئ یا داسې یو کوم کتاب چې د تاسو هغه د کډوالۍ ژوند له پیله وي له کومې ورځې چې تاسو له افغانستانه راوتلي یاستئ تر اوسه پورې همدغه درې کاله غواړئ د کوم کتاب په منځ کې د یو ناول په توګه تاریخ ته وسپارئ او ولیکئ؟
دې باندې مې خلاصه کړ نه دی کړی خو فکر کوم چې دا به خامخا وروسته وروسته په کیسو کې په ناولونو کې ځان راښیي او اوس خو داسې حالت دی چې فکر کوم چې دغه عاطفي بار زیات دی په دغسې حالت کې څه لیکل فکر کوم چې بیا یو څه هنر پیکا کوي خو که دغه عاطفي تجربې پخې شي وخت پې تېر شي او لږ وروسته سړی له لرې ورته وګوري بیا امکان لري چې هغه وخت کې هنري کیسه ورنه جوړه شي خو دا هم ګړی داسې څه په پلان کې نه لرم.
زه غواړم په دې پوه شم د شاعرانو یو خبره داسې وایي کله موږ شعر لیکو شعر همیشه نه سو لیکلی او دلیل دا ده چې همیشه په موږ باندې الهام نه راځي. د لیکوالۍ په اړه څنګه مسله ده لکه لیکوالی هم دغه سکم الهام لري، لکه لیکوالی هم د سکم ځانګړی وخت لري چې تاسو باید کینی ولیکي یو څه، یو کیسه یا یو ناول ترڅنګي، یو څه تاسو په زړه کې یا مغزو کې ګرځي، او یا هم کم دغه له ټولنیزو ژوند نه تاثیر اخلي، یو ناول یو کیسه له د لیکوالۍ یوه برخه ترې جوړوي.
زه فکر کوم چې دا د انسان په ذهني حالت پورې اړه لري. کله کله ذهن مغزه دې ته چمتو نه وي سړی که په وخت کې هر څومره په ځان فشار راولي څه نشي لیکلی، او په ځینو حالتونو کې بیا دغه ذهني حالت دې ته چمتو وي، دې ته برابر وي چې سړی څنګه کمپیوټر ته کښېني او په کیبورډ ګوتې کښېږدي، تخیل او تفکر او دا هر څه کار کوي او سړی آسانه لیکل کولی شي. ما په مختلفو حالاتو کې څه لیکلي دي، حتی کله کله یوه کیسه مې په لاره کې جوړه کړې ده او په ذهن کې مې پخه کړې ده، بیا چې کښېناستلی یم هغه مې لیکي. کله داسې چې چار چاپېره خلک دي مجلس کوي، زه ورسره ناست یم، یو څه لیکم، د دې غږ بیخي نه اورم په خپل ځان کې دوم. خو اکثره کیسې چې مې لیکلي دي هغه په نیمو شپو کې لیکل شوي دي، په نیمو شپو کې ناوخته شپو کې چې ټول ویده وي او غږ غوږ نه وي، بیا په هغه وخت کې مې تخیل ډېر ښه کار کوي.
په ټوله کې د کیسو لیکل، د داستانو لیکل، ناولونه او هغه د لیکوالۍ هغه ډیری برخه یې په تخیل او په مغزو په ذهني حالت پورې تړاو لري. د تاسو د لیکوالۍ سبک ډیری په کومه برخه باندې ډیر فوکس کوي؟ لکه لیکوالۍ کې هم ځینې برخې دي، کیسې دي، لنډې کیسې دي، اوږدې کیسې دي، د ماشومانو دپاره کتابونه دي، لکه ناولونه دي، همداسې د تاریخ په برخه کې لیکوالۍ ده. تاسو ډیری هغه تمرکز مو په کومه برخه باندې ده؟
زه زیاتره لنډې کیسې ناولونه لیکم، او همدارنګه د ماشومانو دپاره کیسې او ناولونه، د کار ډېره برخه مې همدا ده. او په دې غیر تخیلي برخه کې یا نان فکشن کې هغه کې نو مقالې راځي او ژباړې راځي. مثلا یو یونلیک دی چې پخوا مې لیکلی و د امریکا د سفر، نومېدی د ادبیاتو ښار. نو خو څه چې ډېر راته مهم دی همدغه د فکشن برخه ده، د کیسو او ناولونو برخه.
او د ناول لوستل هم همدغومره خوندور وي، همدغومره علاقه مند کېږي انسان ورته، لکه څنګه چې تاسو لیکي او تاسو د په لیکلو کې خوند درکوي. د ما پوښتنه دا ده چې له څو وخت راهیسې، څو کلن وستئ، له کومې مودې راهیسې تاسو دا تصمیم ونیول سي د لیکوالۍ برخه کې فعالیت وکړئ، لیکنه وکړئ؟ له څو وخته مو شروع کړې ده او لومړنی لیکل مو څه و، څه مو لیکلي وو؟
نور اکثر لیکوال مختلف دی دغه لیکوالۍ پیل مې. اکثر لیکوال په کمکینی عمر کې، په زلمی کتاب کې یا په ځوانۍ کې کار پیلوي. خو ما تقریبا په 40 کلنۍ 50 کلنۍ کې لیکوالۍ پیل کړه. تر هغه مخکې مې څه نه و لیکلي. نو دغه
دلیل تاسو په څه کې پیدا کړه؟ ولې مو په 40 کلنۍ کې لیکوالۍ ته مخه کړه او دلیل یې څه و؟
داسې چې په ځان مې باور نه درلود، البته زه مې ورته تخنیدر په زلمه کتاب کې په اتم نهم صنف کې چې وم، وخت کې مې ځینې ناولونه او د لنډو کیسو کتابونه لوستل، مثلا د ویکتور هوګو بې وزلان یا بینوایان چې دی که نه، یا د بالزاک د ځینو ایراني لیکوالو هغه وخت کې پښتو کتابونه بیخي کم پیدا کېدل. نو دغه کوم نړیوال آثار چې فارسي ته ژباړل شوي وو ایرانیانو ژباړلي وو، دا په کابل کې ډېر پیدا کېدل، هغه به مې لوستل کله کله. حتی یو ځل په دې نهم صنف کې چې وم، زما یو ماما وو، هغه د پوځ افسر وو، هغه په جګړه کې ووژل شو. بیا نیت مې وو چې د هغه کیسه ولیکم، د هغه د ژوند، خو د ناول په شکل. البته دا وخت نه دی، ویکتور هوګو د ناول نه ډېر اغېزمن وم. ځینې کرکترونه د ده په ژوند کې داسې وو لکه د دې بینوایان په ناول کې چې دي. یو څه مې و هم لیکه، البته په فارسي، خو داسې راته ایسېده چې زه کیسې نشم لیکلی. په دې چې کله چې مې یوه کیسه چاته کوله، هغسې جزئیات چې په کیسه کې مهم دي هغه مې نشوای ویلی. کیسه به مې ډېره لنډه او غرخه تکي به مې ورته تېرول، او فکر مې کوه چې په لیکنه کې به هم دغسې یم. بیا نو په دې تېر عمر کې مې چې کیسه لیکل پیل کړل، هغه داسې وه چې په هلمند کې مې یو کال په یو شخصي کلینیک کې کار کوو. هلته تقریبا داسې وه لکه اوس دغه مسافرت چې دی، اوس په دې مسافرۍ کې څوک نه لرم ملګري چې ورسره خواله وکړم. په دې چې شاوخوا ته مو چې دي دا ټول جرمنان، دوی هغسې انډیوالي چا سره نه کوي او په ژبه چندانې سره نه پوهېږم. هلته چې وو هلته هم دغسې وضعیت و، دغه وضعیت په دې چې هلته زما او د دې خلکو د مفکورو ترمنځ ډېر زیات توپیر و، او د دې خلکو ژوند، د خلکو ستونزې چې مې لیدلې، دغو شیانو ځورولم. نو دا چې څوک نه وو چې دغه خواله ورسره وکړم، نیت مې وکړ چې دا ولیکم او د کیسو له لارې خلکو ته ورسم. دا په حقیقت کې د زړه تشول و، د زړه بړه سیستل و. خو البته ادبیات سره مې رابطه همیشنۍ وه، هر وخت به مې ناولونه او کیسې لوستلې، ادبي خپرونې به مې تل اورېدلې، مثلا د ازادۍ راډیو ادبي خپرونه په هغه وخت کې په شګو کې چې نه وه، دا به مې نه قضه کوله. او په خیال کې به مې دغسې دنیا جوړوله چې یو وخت به زه دغسې کیسې لیکم او به به راډیوګانو نه خپرېږي او راډیوګانو سره به مرکې کوم. نو پیل یې دغسې وه.
زه فکر کوم د راډیو او ټلویزیون شتون یا رامنځته کېدل په ټولنیز ژوند باندې د موږ تاسو ډېر مثبت اغېز کړی دی. له همدغې د راډیو له اورېدلو، لکه تاسو چې وویل، علاقه مو پیدا کړله او لیکوالۍ ته مو مخه کړله. هغه کومې کیسې، داستانونه او ناولونه سي په یا ډرامې سي په راډیوګانو کې به خپرېدلې، نو همدغسې د ډېری خلکو په ژوند باندې اثر کړی دی. او ډېری له همدغې راډیو له لارې څوک لیکوالان سوي، څوک شاعران سوي، څوک مینان سوي، او څوک هم سندرغاړي. سندرو په اړه به راسم، تاسو سندرې هم اورې، کوم برخې سندرې ډېر خوند درکوي او تر څنګ یې کوم سبک ډېر خوښوي؟
والله سندره سره مې مینه ډېره ده. داسې ویلو چې چا رقم سندره اورم، او کله کله د کلیوالي سندرې خوند راکوي، کله بیا غزل، کله دغه نور پاپ او لایت، دغه نورې سندرې. البته دا د انسان ذهني هغه پورې فرق دی که نه. لکه ډوډۍ دپاره چې کله یو شي په سړي باندې ډېر ښه لګېږي او اشتهایي ورته زیاتوي، کله بل شی. د سندرو مسله هم همدغسې ده.
ډیر ښه د خبرونه په دې برخه کې زه غواړم د تاسو په خوښه باندې وسندره واورو او اوریدونکي هم واوري. تاسو کومه سندره خوښوي چې درته خبره کړم؟
که د جاوید امیرخیل سندره د لایق صاحب شعر چې دی یو باطر ملت د باطر ملت سندره خبره کوي.
حتماً پسترگو درناو ریدونکو ورزو دی خاغل لیکوال سای پا محبلا زغم پخوخ باندی جاویده مرخیل پغک سندره رو تاسو تا دی او دی ازادی راژیو طولا ریدونکو تا دالیوی ورستل سندری برتر اگرزو.
دا زمون دستر ګوڑان دی غنی ګورا ستیریږي دا زمون دستر ګوڑان دی غنی ګورا ستیریږي یو باتور ملت غرقيږي یو مضبوط وطن نړيږي یو باتور ملت غرقيږي یو مضبوط وطن نړيږي هاي هاي وطن هاي هاي وطن هاي هاي وطن خدایا دا تی سرا وکړل چیو نر دی را پرن خو خدایا دا دې تر وکړل چې یو نر دې را پرن خو هر کمره ته چې تکیا شو لکه شګارا شړیږي هر کمره ته چې تکیا شو لکه شګارا شړیږي یو باتور ملت غرقيږي یو مضبوط وطن نړيږي هاي هاي وطن hai hai watan hai hai watan
khudaya saranga badal shu da afghan drano khubuna ba har cha che muntakiya shu ba prada yo plural ki da dit sa bala aftakda smang padi badmar bu khalku na lata cha khadari ki na ladui cha khasharmi ki
شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکھا شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکھا شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکھا ہر کدو جگی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی اس پہ ہر کدو جگی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی یو باتور ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن بزل یو نړې دا میړن یو یو دنیا دا برمو بزل یو نړې دا میړن یو یو دنیا دا برمو بزل یو نړې دا میړن یو
درم می دا تاریخ لا پانو لویگی دا غروب پلوری درم می دا تاریخ لا پانو لویگی یو باتور ملت غرقیگی یو مضبوط وطن نڑیگی های های وطن های های وطن های های وطن های های وطن های های وطن
تال او تال ډیرو خو غوریدونکو به هم تاسو ته راغلاست او مننه نه خبرونه ته اول مو سره ګران قدرمن میلما محب الله زغم دی افغانستان له تکړه لیکوالانو څخه میلما دی زغم صاحب دی کتابونو پاړه یا د لیکوالۍ پاړه پوښتنه دی وکړي بیا هم غواړم پوښتنه چې څومره اثرونه مو چاپ شوي دي څومره کتابونه په ټوله کې تاسو لرئ او څومره ناولونه دي څومره د ماشومانو د پاره دی حساب ایسته در سره
چلور ناولونه د لویانو لپاره دي دوه ناولونه د ماشومانو لپاره دي دوی د لنډو کیسو ټولګې دي او یو ممکن وته د ماشومانو لپاره کیسې وي یو یونلیک دی بل د لیکوالۍ عملي لارښود په نوم یو کتاب دی چې د تازه کار لیکوالو لپاره لارښوونه کوي
معلومات واخلم او زه اوریدونکو پوسو ما ویل د لیک یادونه مو وکړه چې تاسو امریکا ته یو لیک لیکلای دی دغه پر از غواړم لیک ډیر معلومات واخلم لیک په څاړه او څنګه لیکلای او کوم خلک مو کوم لیکلای او آیا جواب مو ترلاسه کړ کنه
زه فکر کوم چې ما به د کلمه سم نه وی تلفظ کړی یو لیک مې مطلب یو لیک یا سفرنامه هغه داسې و چې په 2012 کال کې د امریکا یو پوهنتون ته وربلل شوی وم یو درې میاشتنی پروګرام و د انټرنیشنل رایټنګ پروګرام په نوم په دې پروګرام کې به هر کال له مختلفو ملکونو څخه شاوخوا دېرش څه باندې دېرش لیکوال او شاعران وربلل کېدل د پروګرام هدف دا و چې ویلې چې دا لیکوال چې دي هر څوک په خپلو ملکونو کې مجبور دي چې د ژوند روزګار د چلولو دپاره یو کار وکړي غیر د لیکوالۍ ځکه چې په لیکوالۍ خو پیسې نه ګټل کېږي که نه نو دوی بیا د لیکلو دپاره آرام وخت نه لري نو دغه پروګرام په همدې خاص جوړ شوی و چې هر کال به د مختلفو ملکونو د لیکوال به یې وربلل درې میاشتې به یې هلته ځای او امکانات ورته برابرول او سفرونه او د نورو ښارونو لیدل هغه به هم ورسره و بیا نو ادبي غونډې به هم وي دغسې پروګرام و هلته چې تللی وم نو بیا د همدې سفر په واره کې مې دغه کتاب لیکلی دی چې د ادبیاتو ښار نومېږي هغه ښار چې موږ ورته تللي وو آیوا ښار دا د یونسکو لخوا د ادبیاتو خوا د ادبیاتو ښار لقب ګټلی دی خپل معیارونه لري یونسکو چې یو ښار ته څنګه دغه لقب ورکوي دا ټول بیا په دې کتاب کې راغلي دي نو د همدې سفر لیدنې اورېدنې او تجربې خاطرې دا په دې کتاب کې راغونډې شوې دي
ډېر ښه زغم صاحب د ماشومان لپاره تاسو کتابونه ناولونه یا لنډې کیسې لیکلی دي آیا ماشومان په ژوند باندې چې کله دوی وغواړي له کوچنیتوب نه له کوم عمر نه چې وکولی سي دوی کیسې یا ناولونه ولولي څومره مثبت اغېز کوي د ماشومان لپاره کتاب لوستل څومره ښه دی چې له همدغه کم عمر نه دوی په کتاب لوستلو باندې عادت
دخو دیر اثر لري په مشمول باندې پدی پکتیا کې استاد محمد الله مسعود د خوانځي او د خوانیز مرکز استاد دی هغه مشمول ته تل کیسې ولی او ناولونه ورکوي چې ویل ولی بیا یې غږوي چور باندې تبصره وکړي خپل نظر ووایي د همدې دغې تجربې را وښوده چې ماشومان څومره ښه استعدادونه لري او که لاره ورته هوار شي دوی څومره ښه پرمختګ او وده کولی شي. نو د ده په شاګردانو کې ځینې داسې دي چې په ډېر کمکیني عمر کې کیسه لیکل پیل کړی او په دې کې د یوه کیسه دا سږ کال د ماشوم ادبیاتو کورس چاپ چې ډېره ښه کیسه ده او هغه په خپله ګمان کوم چې له څوارلس کلن دی که دولس کلن دی دقیق نه هېر دی چې کلندی خو مقصد په ډېر کمکیني عمر کې کتاب چاپ شو. دغسې یو څلور کاله مخکې په افغانستان کې چې وخت کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ د دوو ماشومانو کتابونه چاپ کړل چې دوی نجونې وې چې یوه اته کلنه وه بله ګمان کوم چې نه کلنه وه او هغوی هم ډېرې ښې کیسې لیکلې وې. نو کچېرې ماشومانو ته کیسې ولوستل شي واورول شي کتابونه ورته واخیستل شي او کار ورسره وشي د دوی تخیل او تفکر ورسره روزل کېږي او په دوی کې هم د هنر استعداد غوړېږي.
ډېر ښه. د ماشومانو پر ژوند باندې لیکوالي یا هم دغه د کتاب لوستل وکن مثبته اغیزه کوي. زه هیله منده یم چې تاسو وکولی سئ راتلونکي نسل لپاره ماشومان لپاره لا ډېر کتابونه ولیکئ، کیسې ولیکئ، لنډې کیسې ولیکئ او ټولنې ته یې تقدیم کړئ. د راتلونکي لپاره د تاسو پلان څه دی؟ غواړئ کوم کتابونو باندې ډیر فوکس وکي، ډیره توجه ورته وکي چې اماغه ډول کتابونه تاسو لا هم ولیکي او ټولنې ته وړاندې کړئ؟
البته په دې کې خدیر څه لرم چې دا کار حکومت او کار کوم خو دا چې وو به شي کنه دا جلا خبره ده. یو شی چې هغه به خامخا کوم چې کله فرصت راته برابر شي هغه د ماشومانو دپاره د فلسفې زده کړه ده په کیسو کې. البته هغه داسې یو تخنیک دی، یوه لاره ده چې ماشومانو ته کیسې لیکل کېږي یا نورې کیسې راخیستل کېږي او په هغې باندې بیا بحث کېږي پوښتنې او ځوابونه چې د ماشومانو ذهن منطقي استدلال او تفکر او انتقادي تفکر ته برابري او د په عملي ژوند کې د فلسفې په اهمیت او کارولو پوهېږي ورلو سره. نو نه پوهېږم چې دا به کله رانه وشي خو نیت ورته لرم.
ډېر ښه، بریالی اوسئ. زه هیله مند یم چې په لنډ وخت کې وکولی سئ خپل دغه هیلې ته ورسیږئ. د خپل ژوند په اړه راته ووایستئ، آیا ستاسو د ماشومانو لا د اولادونو له جملې څخه کوم یو علاقه مندي لري لیکوالي برخې ته؟ آیا کوم یو غواړئ چې د تاسو پر قدمونو قدم کېږدي او په همدې لار ولاړ سي؟
نه والا، یوازې مشر زوی مې هغه چې کله وړوکی و له څلورم پنځم صنف کې و یو پنځه شپږ کیسې ولیکلې او استعداد یې ښه و والله، ښې کیسې لیکلې وې خو بیا یې پرېښې تر نن پورې نورو هېڅ څه نه دي لیکلي او اصلا ادبیاتو سره علاقه ډېره کمه ده. د ټولو
فکر کوي چې دی ماشومانو پر ژوند محیط لا ځای ډیر تاثیر کوي. لکه دوی که په افغانستان کې وای شاید همدغه برخې ته دوام ورکړی وای او په همدې لاره تللی وای، او اوس چې په بهر ملک کې دي علاقه مندي او محیط هر څه بدل شوی دی، همداسې ده؟
البته محیط فرق کوي او محیط اثر لري، خو نه زما زامن خو تر درې کاله وړاندې په افغانستان کې تر درې نیم کاله وړاندې یعنې هلته زلمی شول بیا راغله دې خوا ته، داسې نه وو چې دوی په ماشومتوب کې له وطنه راوتلي وي، همالته وو. خو د هر چا دغه ذوق او علاقه بیل وي، نو دا سړی باندې تحمیلولی نه شي او باید تحمیل نه کړي. ما دوی خپلې خوښې ته پرېښي دي چې هر څه د دوی خوښېږي، خو لیکل د هېچا هم نه خوښېږي په دوی کې.
ستاسو پیغام څه دی راتلونکي نسل ته او هغه کسان چې په افغانستان کې دا اوس اوسي، علاقه مندې لیکوالۍ ته، شاعري ته او لیکلو ته لري اما امکانات نه لري، یا هغه حالات ورسره برابر نه دي یا یې نسي کولای، ستاسو پیغام هغوی ته څه دی؟ یا همدغسې کومه علاقه چې دوی لري کار وکړي، لکشته او کم امکاناتو کار واخلي، او که د ژوند نورې برخې پر مخ یوسي، و هغه کومه علاقه چې دوی لیکوالي او شاعري او دغه دې ته لري هغه همداسې پرېږدي؟
زه فکر کوم چې هر څه چې ذهن ته ورځي که هغه ولیکي دا به ښه وي. ذهن به یې فکر کولو او په تخیل به روږدی وي، او لاسونه به یې په لیکلو روږدی وي. دا مهمه نه ده چې خامخا د یوه کیسه څوک ولیکي، خپله خاطره دې ولیکي، دا د ورځنیو پیښو مهمې خبرې دې ولیکي، هره ورځ چې څه ورباندې تېرېږي، چې څه په ذهن کې ورګرځي دا دې ولیکي. او بله دا چې مطالعه زه فکر کوم چې ډېر اثر کوي، که مو پام وي کله چې د شعر یو کتاب لولي په خپله هم یو رقم داسې شاعرانه حس در کې پیدا کېږي، دغسې چې کیسه سړی لولي، چې کیسې ولولي، تخیل را بیدارېږي او زړه لیکلو ته تخنیږي. نو څوک چې د لیکوالۍ استعداد لري او مینه ورسره لري، که فرضاً دغسې حالت ورته پیدا کېږي چې څه نه شي لیکلی، بیا دې مطالعه ناولونه او کیسې دې ولولي، که وخت به ګوري چې بېرته تخیلي فعال شوی دی او لیکل کولی شي.
ډیر زیاته مننه کوم، سلامت اوسئ، مننه چې خبرونې کې را سره برخه واخیستله او زموږ میلمه وئ. زه غواړم د خبرونې په پای کې بیا هم ستاسو په خوښه باندې یوه په زړه پورې سندره واورو.
سلامت اوسئ، هیله کوم چې هیله مې ده چې په اورېدونکو د اوږدې خبرې غمېدلې نه وي، که ممکن وي د شفیق مورید سندره د بلال خوږ غزانه که دا خبره کوي.
واقعا زړه پورې سندره ده، او له ډېرې مودې وروسته به یې نن هم زم واورم او اورېدونکي به یې واوري، تاسو دې هم ډالۍ وي. د شفیق مورید سندره به واورو، خو له مخکې له سندرې له تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم. انشاءالله چې بلې مرکې کې مو ته خبرې کوو، مرکه کوو، تاسو ټول هیلې و ارمانونه پوره شوي وي، او د ماشومان دپاره هم هغه کومه کیسې یادونه چې وکړه هغه مو هم لیکلې وي. ڈیرا مانا نا کام ہی چاری
خدا دملا Afghanistan
بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملالی شان بادے سرگن شی او کھلے شان بادے سرگن شی بخندا بدر تجون شی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا ببیا سر پیون شی دا بلسون دے ترے تم شی لوی ملت چی لوی افغانا زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او دے ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے بونڈے دے ہر پاچی قافلہ بشید امن گلوں کے روانہ خائستہ افغانستانا جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی او علم علم شی عرفان شی دخواگے میں نے داستان شی دے حکمت لے برکاتا داس خلے شی ودان شی چھ سلور کنج دنیاوی ساد پوہے ترجمانا زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا
اس کولای سی خپل وګیز پیغامونه موږ ته په 00 شل 221 3 500 راولې گئی لونه نه پیغام اورو
هر چاته نور کولاس د مینې هر چاته نو آی چمرن در پسې بل السلام علیکم ډنګ خور ته سلام همدا سی ټول ام کاران ته سلام الا د چتا سوبرات شیاس لیکن تراغل حیا محبت د هلمند ولایت مرکز لشکرګانو تاثر پلین کې سندره غواړم د خان کرباغي په ژغ باندې چوي دا رنگ دی ولې زړ دی جانانه همدا سندره به راته خبره کوي جالۍ دې زما ملګري چې مګل همت ته لیلا محبت ته مینې ارمان محبت ته شکیبا محبت ته او نارنګ د تال او چال د خبرونې ټول مینهوالو ته د ډالۍ په دې هیله وړاندې خوښ چې زما پیغام به نشر کړي او ما ډېر زیات پیغامونه پرې ښوولي دي خو هغه تاسو نه دي راته خپاره کړي نو هیله کوم چې همدا پیغامونه مې راته خپاره کړي نور تاسو ته ښه وخت
حیا محبت سلامونه ته دی علیکم السلام له پیغام او ټپو څخه د ډیره زیاته مننه کوم د خان قرباغي سندره مې پرونی خبرونه کې درته خبره کړې ده نن به دیو بل اوریدونکو په خوږه سندره واورو
مرسل خوري ته ته وډه علی وی د تور سترګونو دیزار شم د تور سترګونو دیزار شم چې راته ګوري زه دې روغ لونه کړم السلام علیکم زه د پیغام په لیک در سره لیلا ارمانی ام له غزنی نامت و سندره نشر کې لطیف ننګرهارې وی وې ستا د سترګو انسان یو یو کم دا سندره ومداره تنه شرکازه قبل زنه غوړم دا بشمې په پلزی ته ګلاله ارمانی ته او مني ارمان محبت خورته وډالې وی خدای پامان خخ پرونه
علیکم السلام لیلا ارمانی له غزنی څخه یو نړۍ مننه له کلی پیغام دی ورځ دی خو کی سندره دی اورو
یا رستا د تورو سترګو
زو زموږ اوریدونکو دی تاله او تاله خبرونه یا سترز تاسو پیغامونه راخلو.
بلې السلام علیکم. سلامونه سلامونه د حزادې ریډیو د تاله او تاله خبرونه وړاندې خور کې تاسو تخنیکی همکار ته نه کې هیله سلامونه ته رحمت وړاندې کوم. ز جنان جنیم د لمند ولایت خانشین ولسوالۍ د تاغز د مرغې د سیم څخه حزادې ریډیو تاله او تاله خبرونه ته د پیغام پریږدم. مرسل زده خور زو شیر ترنده زموږ طرفه ته د تخنیکی همکار ته وټول اوریدونکو ډالې وي وای لکه شګه را شړیږي پښتانه لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه خوشال خان د مغول په بازار کې خوشال خان د مغول په بازار کې په ډیر کم قیمت خرڅيږي پښتانه الهي په خپل مدد سره یو کړی کلای په خپل مدد سره یو کړی سو بلر او بر وسیږي پښتانه لاټک تر کندهار لوی ټبر دی لاټک تر کندهار لوی ټبر دی ډیورل لین باندې بیلیږي پښتانه د همو تر اباسینه پښتانه دی د همو تر اباسینه پښتانه دی استرالیا کې هم وسیږي پښتانه موړای خورکی سندر براتنه شرکی د ماستر علی ادر د زماله طرفه زما ملګر ته ډالۍ وی لال محمد اکیار ته شاه محمود قریشی ته یار محمد ارمانی ته په کړم کې روپ مستری ته سلطان خیاط ته همدارنګ بسری کلا کې عبد الناصر لاله ته څوک چې زما اواز اوري د ازادي ریډیو د ټال ټال د خبرونه څخه هغه ټوبو ته ډالۍ وی د الله په مان د نشریدو په اله
جانان جانی سلامونه ته دی علیکم السلام مننه له شیر او پیغام څخه دی د ماستر علی حید سندر دی تاسو ته را لې وی خبرونه کې تر سره ملتیا ولري
شړې لارې مسافر پیزی رازینا ولی شړې لارې مسافر پیزی رازینا شور دے دام پتا پور دے نو مستا پنوم رازینا دام پتا پور دے نو مستا پنوم رازینا
زبت مل شم نہ سودان دمرا لری لری جانا نہ مگر ظالمانا
زبت مل شم دے سودان دمرا لری لری جانا مگر ظالمانا گمر لری لری جانا مگر ظالمانا
یوما د یار هم نا رازی نا اوخ کی تو یوما د یار هم نا رازی نا جوڑ میں دنیا سی بچائی پکی کوما
شن سادر پسل کا چما زگر گدر تتلے ما خبر کا شن سادر پسل کا
شن سادر پسل کا چما زگر گدر تتلے ما خبر کا شن سادر پسل کا
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
سما نصیب کی غریبی دار